تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
د استرالیا د دفاع وزیر تایید کړی چې د ایران پر وړاندې بریدونو کې برخه نه اخلي. په منځني ختیځ کې د نښتو له امله په لسهاو زره کسان بند پاتې دي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د آسترالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز تایید کړی چې آسترالیا د ایران پر وړاندې په اوسنیو پوځي اقداماتو کې برخه نه اخلي. ښاغلی مالز د حکومت د دریز روښانه کولو لپاره نن سهار له رسنیو سره خبرې کړې دي. اسرائیل او امریکا د ایران پر ضد د شنبه ورځې له سهار راهیسې بریدونه پیل کړي دي. له دغو بریدونو وروسته ایران پر اسرائیلو او منځني ختیځ کې د امریکا په پوځي اډو بریدونه پیل کړي دي. ښاغلی مالز د بریدونو د مشروعیت په اړه له تبصرې کولو څخه ډډه کړې او پر ځای د بهرنیو اټومي ارمانونو له امله رامنځته شویو امنیتي ګواښونو باندې تمرکز کړی دی.
Well, what is unlawful is for Iran to be seeking to acquire a nuclear weapon capability. I mean, that flies in the face of the Non-Proliferation Treaty and the international regime which is in place to limit the expansion of nuclear weapons.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د نورو بریدونو د یوې لوی څپې خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر فشار لاندې ده چې د امریکا او اسرائیلو د بریدونو په اړه اقدام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی وایي چې د اونۍ په پای کې بریدونه غیر قانوني وه. دا هغه دریز دی چې د نړۍ په کچه د نړیوالو قوانینو ډیری کارپوهانو لخوا شریک شوی دی. اسرائیلو د حزب الله د بریدونو په ځواب کې په لبنان برید کړی او تهران د خلیج په هیوادونو د دوبی او بحرین په ګډون د توغندیو او ډرون بریدونو ته دوام ورکوي. ښاغلی ایروانی د ایران له اقداماتو څخه دفاع کړې ده.
We are not attacking the interests of our neighboring countries. We are defending ourselves. We are targeting the facilities and the bases and the assets of the United States in this country, in those countries which is out of the control of the host countries.
ملګری ملتونه په لبنان کې له مرګونو بریدونو وروسته د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کوي چې له امله یې له 250 څخه ډیر کسان وژل شوي او له 150 څخه ډیر ټپیان دي. اسرائیل په لبنان کې له ایران سره تړلې وسلواله ډله حزب الله په نخښه کوي او د دوی دفاعي ځواک په مهمو زیربناو باندې د اویا بریدونو راپور ورکړی دی. د لبنان لومړی وزیر د حزب الله پوځي او امنیتي فعالیتونه منع کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
In Lebanon, where we have both a political and peacekeeping presence, tensions are also rising. We're seriously concerned about the exchange of fire across the blue line. The situation on the ground is evolving rapidly, and we're monitoring developments closely. We're also aware that of the strikes aimed at Israel claimed by Hezbollah and the Israeli strikes that
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوې جګړه روانه ده. د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې په پاکستان کې مهمې اډې په نښه کړې دي. دفاع وزارت ویلي د افغانستان هوایي ځواک په راولپنډۍ، کوټې، خیبر پختونخوا او ځینو نورو سیمو کې پوځي اډې په نښه کړې او دغو مرکزونو ته د پام وړ زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاولا ترار پر خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې ده چې طالبانو ته زیان اړولی دی. هغه وایي چې په افغانستان کې 150 ځایونه په هوایي بریدونو کې په نښه کړي دي. اس پی اس پښتو د طالبانو له ویاند زبی الله مجاهد څخه پوښتنه کړې چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند لپاره کار روان ده یا هم تمه شته چې په نږدې راتلونکي کې به اوربند وشي. هغه په ځواب کې ویلي
د جنگ پیلونکی افغانستان نه ده، جنگ پاکستان پیل کړی ده او پاکستان دې په دې مورد باندې ځواب وایي. افغانستان د خپل هیواد نه د دفاع حق لري، دفاع به کوي، دفاع ته به دوام ورکوي. او داسې چا جنگ پیل کړي به ته دروړې دی غو کاله.
په منځني ختیس کې د نخټو لامل زرګونه لوټنی لغوه شوی او په لاس هاو زره کسان بند پاتې دي. یو شمیر هیوادونو اعلان کړی چې خپل وګړي به له منځني ختیس څخه وباسي. د استرالیا حکومت هم تر فشار لاندې دی ترڅو په بهر کې بند پاتې اتباع بیرته راستانه کړي. د لیبرال ګوند سناتورانو د بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتنه کړې چې د بیرته راستنېدو لپاره د نظامی الوتکو کارول تصویب کړي، مګر د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ ویلی په داسې حال کې چې فضا تړل شوی دا ممکنه نه ده. لیسا سلګو په تل ابیب کې له خپل ماشومانو سره ژوند کوي. هغې چینل 7 ته ویلي چې د هغې کورنۍ د توغندوی له امله پناه اخیستې ده.
There's emergency regulations in place and there's no school, only essential services are running and, you know, only the supermarkets are opened, basically. And that's how it's going to be until at least Saturday night.
په ملبون کې د سفر او سیاحت د خدماتو وړاندې کوونکی اسماعیل شان یازای وایي هغه کسانو چې تر اوسه پرواز نه دی کړی باید له هغو شرکتونو سره اړیکه ونیسي چې دوی ورڅخه ټیکټ اخیستای دی. هغه وایي خلک کولی شي د خپل سفر ورځ او نیټه بدل کړي او یا هم ممکن خپل پیسې بیرته ترلاسه کړي.
کم خلکو چې تر اوسه پرواز نه وی کړی فکر کوي د استرالیا کې دی خپل کورونو کې دی، دوی باید خپل ټریول ایجنسیانو سره رابطه وکړي یا ایرلاین سره رابطه. متاسفانه کېږي ځکه چې ټول خلک زنګ وهي او هغو ټلیفونونه ډېر مصروفه دي، نو که خپل کوم ځای نه ټیکټ بک کړی وي هغه شرکتو سره دې رابطه وکړي، هغوی به ورته اپډیټ ورکړي ځکه موږ ته انفارمیشن هم راځي او کوم پروازونه چې متضرر شوي هغه سیستم کې موږ معلومیږي. نو مخکې له چې میدان ته لاړ شي او ځان پازاب کی باید ځان اطمینان کی.
دا ښکاري چې د پټرولو د بایو له لوړېدو سره به آسترالیا له ستونزو سره مخ شي ځکه په منځني ختیځ کې د شخړې پراخېدل د تیلو بای لوړوي او د هرمز تنګي له لارې د اکمالاتو یو مهم مسیر له ګواښ سره مخ شوی دی. د نړۍ شاوخوا شل سلنه تیل له دې تنګي څخه تیریږي چې یوه خوا له ایران سره پوله لري. د هرمز تنګی د خلیج له هیوادونو څخه د انرژۍ اصلي صادراتي لاره بلل کیږي. د انارمی ویاند پیټر خوري وایي چې په نږدې یوې اونۍ کې به ممکن د تیلو بیې په استرالیا کې لوړې شي.
There is no doubt that there will be an effect here at home. What we are expecting based on what we're currently seeing with markets is a jump of around 10% initially with oil prices. We are waiting to see how TAPIS, our regional benchmark, trades, but the expectation seeing what's come out of Europe is an increase of about 10% initially. But obviously what happens in the coming days and weeks will be critical.
د 2018 کال د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو بو ته څلورو لوبډلو انګلستان، سویلي افریقا، نوی زیلند او هند لار پیدا کړی ده. ټاکل شوی تر څو لومړی نیمه پایلو به د پنځمې په شپه د سویلي افریقا او نوی زیلند او دویم لوبه د جمعې په شپه د هند او انګلستان ترمنز ترسره شي. د دغو لوبو ګټونکي لوبډلې به د مارچ په 9 په پایلو به کې سره مخ شي. د شلوریز نړیوال جام سیالۍ د فبروري په 1 نیټه د هند او سریلانکا په ګډ کوربتو پیل شوی چې شلو لوبډلو په کې برخه اخیستي. او سم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 28، ملبن کې د باران امکان شته د تودوخې لوړه درجه 40، پرت کې لمر د تودوخې لوړه درجه 33، په اډلید کې نیمه ورځ د تودوخې درجه 33، هوبارت کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 28، کانبرا کې د باران د کمیدو په حال کې ده د تودوخې لوړه درجه 25، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 28، په برزبن کې باران د تودوخې لوړ درجه 29، په داروین کې باران د تودوخې لوړ درجه 30، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې وریز د تودوخې لوړ درجه 14 او ټیټه 8، په پېښور کې نیمه وریز د تودوخې لوړ درجه نه ویشت او ټیټه 15 د هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسارو بای د استرالیا یو ډالر یو او امریکایي سنت یو استرالیا ډالر یو شپېته یورو سنت او 3.5 برېټانوي پنس د استرالیا یو ډالر 15 شپېته هندۍ کلدارو او یو سلو اته نوی پاکستانی کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.6 درهم سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر 4.40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. لملتیامو مننه کوم. غواړی دغه سنور کې څه هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.